سهار لس بجه سوی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو و مورځ او د ازادي میلمه. په پیل کې مهم خبرونه. د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه د افغانستان په اولسو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیلابونو د بهیدو اټکل کړي. لو پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان کړی چې نن دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزڼ د مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پیلوي. د ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د واکسین تر څنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل سي. ایران د دیارلسم وار لپاره د آسیا د فټسال اتلولي وګټله. د ایران او تایلند ټیمونه د آسیا د فټسال اتلولي فاینل ته وتلي و چې بالاخره ایران څلور د یو په وړاندې کوربه تایلند ته ماتې ورکړه. د حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي یو هیئت په غزه کې د اوربان د ټینګښت پر سر د خبرو لپاره نن دوشنبه د مصر پلازمینې قاهرې ته سفر کوي. د نړیوال اقتصادي فورم اصلي غونډه نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض کې دوام کوي. د غونډې ته د نړۍ د څه باندې شپېتو هیوادونو استازي وربلل سوي چې فلسطیني مشران هم پکې شامل دي. د دې دو ورځنۍ غونډې ګډونوال نن په اصلي بحثونو کې تر ډېره په غزه کې د اوسني کړکیچ د هواري او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان هڅې کوي.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو تحولاتو ته ځانګړې شننی ومه ورستمو هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالو تکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. لدې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلې. فرانسه کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامې دوه حال هم درته وایم، خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور وای. یو داعش تولیدی بلې تمویلی او بلې هدف ته رسی. خلکو پوښتل چې نوم یې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی او غوښتل چې طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې نیولی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په نویمه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولیز پلوه فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسو بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړي دي.
دا هغه مغرضی کړی و دی چې دوی لوی لاس غوښتله چې دلته افغانان بدنامه کړي او افغانانو دلته ډېر ښه ژوند تېر کړی، افغانانو دلته ډېر نیک نوم ساتلی. دا په دې کلونو نه را په دې خوا تر دا اوس مهال
دوی ځای نه لري، د زیات ستونزې سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو، هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی. یو داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیخون کی تورونه وای افغانستان کې پر بندي مرمنو جنسي تیرې شوه. طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړي.
نو داس خوم نکی چې طالبان چې هر څه کوي یو تورستی ډله ده، هر څه کوي نو موږ ته دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې و دغه مواردو ته
او طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان دی، قوت نه دی. دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې اوس هم د پخوانیو ملیشو قمانداران په زیاته اندازه ونډه لري او دوی دغه جنایتونه سپکول لري چې هغه دوی د محابس و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنګسالاران تشریف لري. ممکن دغه سیسرمیکسي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو تر څنګ د دوو یهودو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه ډک کابل کې په ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي نو د دې نړۍ په افغانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
سپینګیری خلک دي او راغلي دي په کرتي چې کټونو لپاره ځینو لګي نه په اروپا کې د چانو مایندګان دي، د پاسیا کې د چانو مایندګان دي، د خپل ملک کې د چانو نمایندګان دي، د خپل کلي کې څوک په تلالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولی چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش زالې له منځه تللي، خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد بیا بریدونو کولو ته رسي. متقید نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لورانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش د لاسته متاسفانه یو ځای دا باندې
خبرونه
نه پرګره د داعش په اړه بشری قوت دیگی، اپاد دیگی، چلو بتا سمجھے در سنجھوڑی بودھا لگے لگا خودی پیشی قصہ رکھے بلی دعا دے ہم اللہ نے مصر بانے قوت ہے چی امر خراب ہوں کی اپاد دیگی را کیلی او بلی دعا دیا اخبر اخواہ رکھی دویتا دو مرکزیت دی تنویل دی پلان جوڑاوینی
طالبان د غندنی او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دی
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستاني استخباراتو د یو شمېر هغو وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستاني استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کښې د بولدخته ولسوالۍ یم بر دا چې موږ شل کسه برابر شو بر پر سمخادار روان کړو دا تشکیل به پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالي زیان له پلوه پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. ښاغلي دوراني ویلي له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وه چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله وو ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتې افغان ټولنې وایي سره له دې چې افغانستان کې د جمهوري دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي وي، خو توانېدلي دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په غبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوښته تنظیموونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و، خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوښته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تېره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټولو هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې چې افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې درلود دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د دې قضیې نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړ، کولی شو چې د قضیه له نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات له خپل ولس سره شریک کړو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
دغې ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړې ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دې خوا په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شو، له تحولاتو وروسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړي دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته په همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو، د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم، هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال دغه هیواد کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو ترڅنګ د ښځو او نجونو له حقونو هم جدي سرغړونې شوي، خو دغه راپور ګڼ غبرګونونه هم پارولي. که څه هم د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور له یوه سره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوونکې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندوارې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې وڅنډه ښیي.
د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته. واقعا که چیرې منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دي دا کار یې نه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دوی جوړه کړې ده او نشر کړې دي، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډېر ښه گزارش دی، لیکن کچیرې د دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیرې یو څه سره راوسپړو، نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې سپاریاب شو، جوزجان سو، خپل مزار شریف بلخ سو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو، او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته، خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بیخي نشي چې له تاریخي غلیم، یعنی پاکستان نیابتي ملیشي به د اقراب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د ښوونځیو د بندېدو او لهورو سره د طالب جنګیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شویو زمکو په راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسیون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یوه سیمینار کې ویلي لاغې ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکي پلاویو په مرسته 2.5 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالي کړي او سوداګریز او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبان حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنو د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلی نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونی خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپل پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په صفوفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت خپل کورونه د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوسي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دې په خبرو کې یوازې ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت د اوسني حالت د څرنګوالي نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه افغان ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیري خلک دي راغلي دي او فقط چې کډونه لپاره ځي ورځي نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، د پارسیا کې د چا نمایندګان دي، د خپل ملک د چا نمایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومي مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یوه ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین له غړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلیو کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي. او تیره اونۍ د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستان په 1,100 شوکانی بار ریل ګاډی د ترکیې په لور رسولې، خو ایراني رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډی په خپل خاوره کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل ګاډی د هرات خواف له روزنک سټیشن نه روان شوی چې د ترکیې میرسنګ ښار ته به داخل شي. طالبانو دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته دا مهال هر ورځ 2 ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکیې ته روان شوی ریل ګاډی د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیږدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنی او د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افانی د هغو انزورونو خبرېدو تون خبرګون نه پارولی چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو، خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي، نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالفو فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړې، نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړې ده، او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و، او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی و. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل د مطرفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه، او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی، او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړې او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل او ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو، او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا 6000 کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوې بندیز لګولی، چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې که څه هم ډېر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا له یوې فنلنډۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمکه ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي، تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د رسولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي، او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلنډۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزې ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضایي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي، تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابره کړي. دا دستګاوې به هغو فضایي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضایي سیارو او په تیره سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضانوردانو ته هم جوړه کړي چې له فضا نه په HD ډول خپلو کورنیو سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساینسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کېدونکی دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یوه کلي سینټ آمنډ منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یوه یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سبا او اته ویش فټه مربع پراخ دوه طقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلې نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور په رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي ښاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې دا تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نه شي. خو که هر څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط یې هم دا پرې ایښی ده چې اخیستونکی به یې د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسېږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15مه ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به یې د پچاچونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنګي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتاره یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهلی شي او یوازې هغه ماشینونه پرزي او ټیکنالوژۍ به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبۍ نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له نوي زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره. د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اومه ورځ مه هېروئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ل ازادۍ ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو له یو بل ملما سره نن زه اسبات څاروان خواله کوم. ملما مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزاید په پیل کې په دیاړه راتوي چې چیرته زیږیدلې او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد وو. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه وم، په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې وه چې رښتیا وی د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پوهنځی سمه ووایي. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولید، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې ایدیا درس ویم چې زه باید استاد شم یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې ومه چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په دې مفکوره مخته ولاړم، هغې یو حد ډېر حد نتیجه هم ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، هغه رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وایي که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري؟ یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې. خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی، هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هر رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغه کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې تر رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پانتون کې عملی کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پانتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي. چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شیسه ډېر په ستونزه کې وو، حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپل آیت چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړو په افغانستان کې چې هغه آیت به بیرته دولت ته ورکوله، یعنی هغه کوم پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات ترڅنګ هغه کوم ټکنالوژي چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړئ، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یوالو یا لاستراور نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پا نریوال و پانتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موقع پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اغا اول و کارو جمهوریت تا چکل یو وړه فابریکا به و مثلا په صنعتي فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو، خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوې وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقون اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ یې و ډېر وخت، انجونو به ډېر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به یې ټکرای و. نو داسې یو ډېر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډېر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پوهنتون کې وم، متاسفانه خلک به ډېر په شوق او په علاقه پوهنتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاسېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پوهنتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پوهنتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پوهنتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبی کوریا ته. جنوبی کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته. او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبی کوریا نه درلوده، هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي، ډیر واړه د هغې تولید مې زده کړ. چې په افغانستان کې ته یو حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو، متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې مې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړي نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپله په یادی کې املوک، دا په افغانستان کې نه و کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسو کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي، هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په داخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې، په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېره ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل، بهرنیو هیوادو کې درسونه وې، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. اوس هم ځینې کسان شته دي چې، او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغه سې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماستری او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پوهنتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پوهنتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم. نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم. بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نور هم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه موږ کولی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدلې، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړل. معنا دا چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غږ اوري، مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او آسانه ټکنالوژی هم شته دی چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پوهنتون کې به چې موږ درس ورکوله، په یو صنف کې 300 نفره کېناستل. 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی، پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته، منتها یو شای چه که داشی از اغا تاستاویه مغدادی چه با افغانستان که محصلین تا دقا آخره چه زراتلم مثلا ده کابل پانتون پسطا شاید وویم چه دیر دست محصلین پیدا که دل چه تروسه یو ایمیل ندرلوده که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا تیک تاک نه به کار اخیسته د نور شانه به کار اخیسته خو چه ایمیل یا رسمی آدرس ده چه یو اگر رسمی کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکی اگر هیچ رواج ندرلودم نو د ټکنالوژي نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو گروپونو ویشل کېدل د مثلا احسایه به موږ غلطه زده کوله اما خانه احسایه و چه ده تخته ده مخی نبم یا مثلا اگه فرمول بم په کتابچه که لیکل و ضرب و تقسیم و دیر آسانه سافتویر چه اساسات به امغه وی طبعا اساسات باید سره زده کی اساسات باید امغه ده کتابچه و ده حساب و ده تخته نزده کی اگه اساسات باید زده وی چه تو کوله چه ده نور سافتویرون نه استفاده و که ده پروژکتور نه دی پریزنتیشنو نه دغا شایان دی چه دی زدکرو سا یاد یا دی اگر دی تدریس سره مرسته کبی
زمانگ اکثر معسلین چه خسان بکرن الی پوانزی فارغی گی نو طول ماموریت غواری چه پا یو دفتر کی کینی آل داده چه دوی باید لارش کدیو تا باندو تا کاروانگر رو سرم رسته و که اخپل از مکی آبادی که پدی برخی که چه وای ستاسو نظر چره؟
دیره منه نه ساروان صاحب دیره خی خبرت مو اشاره وکلا پا زینو اروپایی ملکونو که شاید تاسو هم ورسرم مخشوی وی کم محصلین چه ده کرن محصلین دی اوگوی چا چه مثلا کاروانده که جون نوی کرده یا کاروانده که کار نوی کرده اوگوی لیگ یا دیقان تا چه دیقان سره یا چه وقت اوگا پا اوگا کار وکی او روز تا دیگه دوی کولشی چه مثلا فارغ شی یا یه هقه مثلا پا کردیتو که ورتش میری یا یه مثلا یه اسانمنت ورکوی یا یه ده اما پروگرام برخده چه دوی باید پا کرونده که کار وکی نو هم دقا سنز موخ پا افغانستان که هم لرو خصوصا لکه ما غونده یا چه تا چه په کابل کې یا په کومبل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغه هیڅ وخت زراعت نوی کړی نو دغه لپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي یو د محصلینو ترمنځ یو منفي خبره به هم واچه یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موخ به شرمیدلو خو وروسته دغه زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کې یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي دغې سره یوځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي نو چې د ما که زه خپل مثال ویم زه چې کله فارغ شوم کله چې استاد شوم په اولو کالونو کې ما درس ورکولم ډېر په کانفیدنس به مې درس ورکوله او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلی ما په خپله هغه عملي کړی نه وو نو بیا ما تصمیم ونیوه چې نه دغسې نه کی دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې نو بیا ما یو لاس جیری به مځکه واخیستله ما یو زراعتی فارم پکې جوړ کړ ما دغه پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې ما پغې کې عملي کړلې اگه مثلا دیوانو تعداد با پخواه پا یو جیریب که شپک شپیت دانه و خو ما پا یو جیریب که شپک نیم سوا او سوا دانه وانه که نوله یعنی همه دیوانو ترمنز فاصله کمکلا همه دی قطارونو ترمنز فاصله کمکلا نو کوم باغونه چې په خو به شپږم کال په اوم کال پاسل رتلې حکومت ونه چې ما کینولې هغه په دویم کال په دریم کال پاسل راغلې نو هدف دا چې مسلین چې فارغیږي هغه باید ځانته یو کار پیدا کی کار مثلا یو وړوکی فابریکا چې په هغه کې ته روب تولید کی په هغه کې ته اچار تولید کی یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کی یا د چرګانو یا وړوکی فارم جوړ کی کدا چې د 200 300 500 چرګانو نه شروع وکي نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کی پاره کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي نو ځوانان باید وظیفه ته ماتل نه وي خصوصا په فعلی شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي
ډېره مننه استاد
سلامت اوسئ